درنو اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیوا ده، زه مجاهد جواد یم. پسر که پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیسته. د پاکستان د خزانه وزارت د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د اقتصاد د غیر یقیني حالاتو په ګوته کولو سره خبرداری ورکړی چې موجوده سیاسي ناکراری انتظامی ستونزې رامنځته کوي. په داسې حال کې چې د موډیز او فیچ وروسته د درجه بندۍ نړیوالې ادارې د سټانډرډ اینډ پور هم د پاکستان د اوږدمهاله درجه بندۍ کچه د مثبت څخه منفي ته راښکته کړې. پاکستان ډیموکراتیک موومنت او مرکزی حکومت د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د ټاکنو له کمیشن څخه وغوښتل چې د تحریک انصاف د بهرنۍ او غیر قانوني پیسو قضیې په اړه دې خپله پرېکړه ژر تر ژره واوروي. په لاهور کې له غونډې وروسته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن میډیا ته وویل چې ټاکنې به په خپل وخت کې او حکومت به خپله موده پوره کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې د چین له ولسمشر شي جنګ پینګ سره په ټلیفون اوږدې خبرې کړې دي چې امکان دی د امریکا د کانګرس د هاوس سپیکر نانسی پیلوسی په نږدې راتلونکو کې د تایوان سفر وکړي چې پر ضد چین د سخت غبرګون ګواښ کړی. او پاکستان د نړۍ هغه څو هیوادونو کې دی چې د ګنده اوبو له وجې زیات خلک د ناروغیو سره مخ کیږي. دلته ډیری داسې کارخانې دي چې د اوبو د ګندوالي او ناپاکۍ سبب ګرځي چې زیاتره پکې د ماربلو یا د سنگ مرمر کارخانې دي.
درنو قدرمن اوردونکو السلام علیکم، دا وایس اف امریکا ډیوا ده، زه مجاهد جواد یم. نن د جمعې ورځ د 2022 کال د جولای د میاشتې 9 نیټه ده. په خیبر پختونخوا کې د شپې لاس په کابل کې 9:30 او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ماسپخین 1 ده. په خبرونو کې مو اوریدل اوس هم راځو د دې سات د مهمو راپورونو ولوري ته چې د پاکستان د خزانه وزارت د زیارت یا پنځشنبې په ورځ د اقتصاد د غیر یقیني حالاتو په نظر کې نیولو سره خبرداري ورکړي چې موجوده سیاسي ناکراری انتظامی ستونزې رامنځته کولای شي. د موډیز او فیچ وروسته د درجه بندۍ نړیوالې ادارې اس ان پی هم د پاکستان د اوږدمهاله درجه بندۍ کچه منفي ته راښکته کړې ده. ورزو اسلام آباد ته چیرې چې د ډیوی خبریال الیاس خان صاحب را سره ملګری شوی. الیاس خان صاحب، کډیمه غاوري خبرونې ته خرغ لا ستړي مشي.
ډیر مننه جواد صاحب، خوشاله اوسې.
کور ودان الیاس خان صاحب، اس ان پی په درجه بندۍ کې پاکستان له پایدار حالت څخه منفي حالت ته راښکته کړي. د پاکستان راتلونکي اقتصاد څنګه ارزوي؟ څنګه خي
جی مجاہد جواد صاحب، بالکل سنگا چیز امونگا اور ادون کو اوقتون کو تا پتہ دا پاکستان کی چھ موجودہ کم سیاسی کڑکیچ دہاغ رست و رامینست شو کل چھ پخوانے حکومت یو بے باوری تاریخ دلار لری کرے شو او نوے اعتلافی حکومت جوڑ شو او داغین رستو چھ تیر حکومت کم آئی ایم ایف سر لوزنامہ کڑے وا پاقی کے دا تیل و بائی لڑول اغی سر دا بجلی دا گیس بائی لڑول او اغه باندې داغه سرغړونه کړې و او هغه په دې ساتلی او زیات کړې نو موجوده حکومت چې په واک کرالو د مجبورۍ نه دغه د بجلی بین زیاتې کې د تیلو بین زیاتې کړلې د ګیس بین زیاتې کړلې پر سره ټیکسونه په خلکو باندې زیاتو لګول چې دا هغه د وجې نه په پاکستان کې د ګرانۍ راغله ګانی راغله او ورسره یو غیر یقیني صورتحال داغه نرسته پیدا شو کله چې په پنجاب کې زمینی ټاکنو کې دوباره پاکستان تحریک انصاف زیادت شوکی ترلاسه کړی او تیر ورځو کې اوریت کی حکومت هم خپل جوړ کو دا هغه وجه دغه سیاسي بیقراری چې کومه دا کړکی چې کوم دې سیړون کې دا وایي چې دغه ټول د پاکستان د اقتصادي عدم استحکام یا د دې کړکی دغه بنیادی وجه ده چې دا هغه وجه نه د پاکستان چې کوم کرنسی دا یا روپۍ دا هغه پر لپسې د دې نوي حکومت پر اتلو کې د شپې تور په نزیاته راغورځېدلې ده د ډالر په مقابله کې باید چې دا یو نړیوال ټرند هم دی چې ډالر په ټوله نړۍ کې دا وخت خبره روان دی او غټ غټ کرنسۍ د دې په مقابله کې راغورځېدلې دي که هغه یورو دا که سټرلینګ دی یا نورې کرنسۍ دي. خو په پاکستان کې چې کوم دا وخت اقتصادي ستونزې رامنځته شوې دي نو هغه څېړونکي همدغه سیاسي اړې ګړې ښایي چې له وجې په پاکستاني روپۍ فشار زیات دی. یو ځل بیا د پاکستان کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چې تیر حکومت د شل بلین ڈالر نه صفر تر اوسته او غدی حکومت کې د تیر او درنی مقالو کې دوباره 43 بلین ڈالر تر رسیدلې ده. د غرنګ تجارتی خساره تقریبا هغه کې 50 بلین ډالر فرق راغلی دی چې لوجه د پاکستان چې کوم د ذریعہ مبادله ذخایر دي هغه 9 بلین ډالر تر غورځېدلې دي کوم چې سیلون کې دوايي چې د 2 میاشتو د درآمداتو بل لپاره هم ناکافي دي نو دا یو سپیکولیشن چې کوم په مارکیټ کې دا وخت د پاکستان د کرنسی په مارکیټ کې روان دی نو نن چې کوم د ډالر بیا بند شوی دا نو هغه د یو ډالر په مقابله کې روپی تقریبا 240 تر رسیدلې ده او هغه کې دا هم په مطبوعاتو کې راغلی چې په پیښور کې د دې بیا 250 ډالر ته پرانیستي مارکیټ کې رسیدلې ده په افغانستان کې یو ډالر په 255 کاردارو باندې بدلول کېږي او زیاتره چې کوم کرنسی ډیلرز یا اسوسییشنز دي هغه دغه هم یو خبرګون خای چې زیاتره ډالر افغانستان ته هم سپګلینګ کیږي او د 13 چې د اگست کې د طالبانو حکومت تل په افغانستان کې راغلی او حال ته هغه نرسته د هغه نه نیم بلین ډالر چې کوم اشتمنۍ څنګه کړی شوی دي هغه بوج هم په پاکستان چې کوم شیان افغانستان ته درآمد کیږي نو د ډیلرز اسوسییشنز دغه وینا یا د کرنسی اسوسییشنز د مشرانو چې هغه خرچ بل هم د پاکستان د خزانه نه دي او په 13 اگست کې د پاکستان چې کوم امپورټس بل د یو میاشتو د درآمداتو نو هغه تقریبا 3.5 بلین ډالر او کم چې دا و په دې جولای کې 9 بلین ډالر د میاشتې تر رسیدلې ده نو زیاتره کرنسی اسوسییشن د دې وجه د افغانستان چې کوم درآمدات راوړلو غبل دي هغه هم د پاکستان اکاونټ نه په یو شکل کې په بل شکل کې دي.
الیاس خان صاحب د پاکستان خزانه وزارت هم د ملک د راتلونکو په اړه یو راپور خبر کړی په دغه راپور کې د پاکستان راتلونکو لپاره کوم چیلنجونه کوم ننګونه راغلي دي او دغه د حل لارې څه خوده لې؟
جی بالکل مجاهد صاحب دا خو حکومت او د خزانه وزارت هم د پاکستان وزیر اعظم یا د خزانه وزیر بار بار یا چې کوم نور حکومتي غړي دي هغه دا بار بار وایي چې ترکه مې پورې پاکستان کې سیاسي بے ثباتی وي یا بے قراری وي تر هغه پورې د پاکستان اقتصاد په خپل خو نشود رې دي او چې کوم دغه رپورت د خزانه وزارت جاری کړی دی نو پاغه کې هم دغه دی ویلي دي چې دا سیاسي بے ثباتی جاری وي نو دا به د هیواد چې کوم انتظامی چارې دي دا به اغیزمنه کوي او نور به د پاکستان اقتصاد خرابیا پلوزی او داغه بنیادی وجہ هم بار بار باید چې نن هم د مختلف چې کوم حکومتي غړي هغه دا ویلي دي چې د ډالر دومره مسله نشته آی ایم ایف سره زموږ سټاف لیول اګریمنت شوی دی او د اگست په میاشت کې به ایگزیکټیو بورډ دغه منځوري ورکړي چې داغه نرسته د میستر اسماعیل د خزانه وزیر دغه وینا ده چې پاکستان ته به نور چې کوم نړیوال مالیاتي ادارې دي ورلد بینک ته ایشین ډیولپمنټ بینک ته اسلامي بینک ته یا دوستان هیوادونه د چین د سعودي عرب د یو ای ته دغه قطر دی دبینه د دې د اواز تقریبا 10 بلین ډالر اور به موږ تر لاسه شي نو زموږ چې کوم موجوده هغه فارن ریزرو یا زره مبادله ذخایر باندې او فشار دی دا په تر ډیره حد پورې رقم شي او بیا سیړون کې دا وایي چې تر کومه پورې پاکستان کې بارانه پنګون یا فارن ډایرکټ انویسټمنټ نشوي دلته کې د پاکستان ایکسپورټس یا برآمدات نوی زیات شوی چې دا تجارتي خسارت به رقم کړی شي تر هغه پورې په ډالر باندې پر پاکستانی روپی باندې دا فشار وي او دا به زیاتره رقم نشي ته ایم ایف د ډیل فائنلایزم شي او بیا به هم دا تقریبا د 250 په میانس کې ګرځیدا ګرځي.
الیاس خان صاحب تاسو د نړیوالو مالی ادارو نه پاکستان ته د پورونو خبر یاد کړه د جاپان یو ورسپانې تازه تازه راپور ورکړی چې د پاکستان یو پوزي مشر له واشنگتن څخه غوښتي دي چې آی ایم ایف وهڅي او یل دوی سره مرسته وکړي چې آی ایم ایف پاکستان ته قرضې ورکړي لدینه د پاکستان اوسنۍ خراب اقتصادي وضعیت څنګه ارزول کی غلطه په پاکستان کې او تروسه په دې اړه د پاکستان پوزي او حکومتي مشرانو سره ویلي دي او څنګه
جی مجھے جواز صاحب سنگھ چې ماوي چې پاکستان کې کم خاص کر د اقتصادي ستونزې روان دي شوی دي خاص کر دی حکومت ته او پر روپۍ باندې فشار دی او ډالر پرستر بلې په بر باندې روان دي د پاکستان قرضو کې اضافه کیږي په یو روپۍ چې زیات شي نسل عرب نه زیات ډالر قرض د پاکستان زیات شي نو دې د پاکستان سیول چارواکو سره سره پوزي چارواکي هم پریشانه کړی دي او چې کوم غیر ملکی دغه چې کوم جاپانی رسپانې دغه خبر ورکړی چې د پاکستان د پوز سر لکر د امریکای نائب خارجه وزیر وینډي شرمن سره ټلیفوني تماس نیولی دی او پاغي کې ورته دغه ویلي دي چې آی ایم ایف سره چې کومه لغزنامه شوې ده د سټاف لیول او 1.1 بلیون ډالر رقم پور کیس په پاکستان ته ملاویږي، نو دې کې د دوی سره کومک وکړي او امریکا دې په آی ایم ایف باندې فشار واچوي چې زر تر زر دا پیسې پاکستان ته ملاو شي. نو دا څېړونه دا ښایي او دلته څېړونکي هم دا وایي چې د هغې بنیادي وجه د پاکستان موجوده چې کوم غیر یقیني صورتحال دی، د هغې د وجه نه د پاکستان اقتصاد ډېر زیات اغېزمن شوی دی. نه صرف سیول اعلی چارواکي یا حکومتي چارواکي د دې نه پریشان دي، بلکې فوجي چارواکي هم د دې نه پریشان شوي دي او د دې تصدیق یا پخلی وایس اف امریکا سره هم د نوم نه ښودلو په شرط باندې فوجي چارواکو کړی دی ایس پی آر او په
د پاکستان خارجه دفتر هم د خبري پخلي کوي. ډیر
زیاته
مننه الیاس خان صاحب کور مودان. مهرباني. درنو قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا د پاکستان حکومت د پېټرولیم مصنوعاتو د پلورونکو ډیلرانو په کمیشن کې د 10% اضافي اعلان کړی او د تیرې مې میاشتې کې د غیر ضروري شیانو په درآمد یا وارداتو لګولې بندیز هم پورته کړی دی. د پاکستان مرکزی حکومت د بندیز د غیر ملکی زر مبادلې په ذخیره کې د کمی د ډالر په مقابل کې د روپۍ د غورځېدو ارزښت او تیر جون میاشت کې د ریکارډ درآمداتو باوجود پورته کړی چې ځینې اقتصادپوهان وایي دا د هیواد د اقتصاد خلاف کار دی. پام وکړئ په دې اړه له اسلام آباد څخه د ارشد حسین یو راپور ده.
د پاکستان حکومت دا بندیز د غیر ملکی زر مبادلې په ذخیره کې د کمی د روپۍ د غورځېدونکې قدر او تیر جون میاشت کې د ریکارډ درآمداتو باوجود پورته کړی دی. د پاکستان حکومت تیر مې میاشت کې د کرنٹ اکاونټ د مخ بزیاتېدونکې خسارې په ترڅ کې د غیر ضروري شیانو په درآمد بندیز لګولې وو چې مقصد یې په نړیوال کچ د خوراکي موادو په نرخونو کې د اضافې له کبله د هیواد توت شوی اقتصاد سړول او مستحکم کول وو. وتلي اقتصاد پوه قیصر بنگالی د حکومت دې کلیتا د یو ټویټ د لارې خپل خبرګون کې ویلي چې د غیر ضروري شیانو په درآمد بندیز ځنې کاروبارونه اغیزمن کوي، نو باید و دې کړي، خو چاته هم اجازه نشته چې د شخصي ګټو لپاره د خلکو مفادات د خپل لاندې کړي. وایي د تجارتي خسارې کمولو لپاره درآمدات کمول انتهایی ضروری دي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټې د موبایل ټلیفونونو، موټرو او د کورنی استعمال د سیزونو نه علاوه د نورو شیانو په درآمد لګیدل بندیز پورته کړی دی. د پاکستان حکومت تیر مې میاشت کې د 800 څخه زیات شیانو په درآمد کولو بندیز لګولې وو او د بندیز وروسته د سره په درآمداتو کې یو کم 80% کمی راغلی وو. اقتصادي رابطه کمیټې د 1400 ډالر ټن په حساب سره د غنمو د درآمد کولو او د خیبر پختونخوا په داسو ډیم کې کارکونکو چینایي وګړو د وجل کېدو لپاره هم د 1.14 کروڑ ډالرو د معاوضې منځوري ورکړې ده. د اقتصادي چارو سیړنکر ډاکټر اشفاق حسن خان په درآمداتو د بندیز پورته کولو حکومتي ګام غندلې او وایس اف امریکا ډي وسره وای د دې معنی دا ده چې حکومت د هیواد اقتصاد قصدن تباہ کوي.
جب آپ کے پاس ڈالر کی کمی ہے اور آپ امپورٹ کرب لگانے کے بعد اس کو آپ ایز کر رہے ہو، اس کے لیے پھر ڈالر کہاں سے جائے گا؟ اس امپورٹ کے لیے تو ایڈیشنل ڈالر آپ کو دینا پڑے گا نا.
حقوی پاکستان دا وقت د ڈالر د شدید کمخ سره مخ دی او په درآمداتو لګیدل بندیز پورته کړی دی او اوس به د درآمداتو لپاره حکومت اضافي ډالر خرچ کوي. دا وخت د بندیز لګولو دی نه چې دا پورته کړی شي. د تیر زیارت پروس د پاکستان د زر مبادلې ذخیره 1.5 میلیون ډالر لاندې راغورځېدلې او دا اوس نږدې 8 بلیون ډالر پاتې شوی ده. د پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس د اقتصادو د چارو څېړنکار شاهد محمود وایس اف امریکا ډیو ته وایي د پاکستان ټول اقتصاد او کاروبار په درآمدي شیانو چلیږي.
کم امپورټ څه ډن کړی نه دا د پاکستان سالانه چې امپورټ دي هغه 1% هم نه جوړیږي. نو هغه بین کول څه فائدہ نشته ځکه چې دا زمونږ د غټ امپورټ والا هغه شی نه غونې دی. زمونږ غټ امپورټ والا شی نه دی تیل شو، خوراک شی نه شو، هغه باندې موږ 3-4 بلین ډالر سالانه خرچ کوو. مسله د امپورټ نه ده، مسله دا ده چې موږ په خپل ایکسپورټ خپل خلک وو پاکستان نه ایکسپورټ کوي او پاکستان ته بهر نه سرمایه کار راځي. موږ چې ورته هډیا وایو نو هغه تقریبا نشته، نو چې هغه سو پورې نه ټیک کیږي نو صرف پر ریمیټنسز باندې گزاره نه کیږي چې بهر نه.
د تیر جون میاشت کې د درآمداتو او د پېټرولیم په مت کې د پاکستان خریداري د میاشتې ریکارډ کچې ته رسیدلې وه او په 1 جون د ختم شوې تیر مالی کال دوران د هیواد مالی خساره 12 بلین ډالر ریکارډ شوه چې د مالی کال 2020 په مقابله کې 2.8 بلین ډالر زیاته ده. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
ډیو سره اوسئ.
ترنو قدر منوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا وسم راځو د دې خبرونه بل مهم سیاسي راپور ته چې د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ او مرکزی حکومت د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د ټاکنو له کمیشن څخه وغوښتل چې د تحریک انصاف د بهرنیو غیر قانوني پیسو قضیه په اړه د خپل پریکړه ژر تر ژره واوروي. په لاهور کې لغونډي ورسته د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن میډیا ته ویل دي چې ټاکنو په خپل وخت کې حکومت به پخپلا مودا پوره کوي. ورزو په همدې موضوع په اسلام آباد کې د ډیوی له خبريال پیر ولای شاه صاحب سره خبرې کوو. پیر صاحب کډمغه غوري خبرونه ته خره غلاس سړی مشي
مننه دي تاسو ډیر
کور ودان. پیر صاحب دغه فیصله تر اوسه پوري ولی زندول شوی او یا تر اوسه ولی نه دا راول شوی؟
تا قضیه چې وځي دا تقریبا اته کاله د دې اوریدنو شوا په انتخابي کمیشن کې او د دې تحریک انصاف چې کمپاینی غړو اکبر اس بابر هغه دا قضیه وړه وا انتخابي کمیشن ته په کال 2014 کې او الزام اداله غولو چې د بهر ملکونو نه کم د پی ټی آی تا فندونه ملو شو باغې کې غبر شوی دی او غیر الزامونه د تحریک انصاف په مشر عمران خان او نور اعلی قیادت لګولو. نو د دې قضیه چې اتکا لپس او نندره سر تور سي دا نو سمو دروان دي په دې رسټو کې انتخابي کمیشن دا اعلان کوو چې د دې کاروایي پای تور سي د لکو فیصله محفوظ کړه. اوس د دې فیصله محفوظ کېدو نه پس د مخ دروان دي د پی ډی ایم چې کوم مخالفه سیاسي جماعتونه دي پی ډی ایم اغي دا مختلف قوانين چې ولې دا فیصله دا قضیه زړه سر تمر سي او سړي دا وخت نه کوي چې اخر د دې فیصله انتخابي کمیشن ولې نه اوروي. نو پرونه د شانت د پی ډی ایم چې کوم یو د مشرانو غونډه شوی و هغه کې خو بیا تر دې پورې د مسلم لیگ نواز ګون مرستیال مشر مریم نواز خبرداري ورکړو چې انتخابي کمیشن دا فیصله ضرور نه راوله. نو دوی بعد انتخابي کمیشن د ودانې مخه ته احتجاجي پالت کوي او نن د دوشنبه په د جمعې په ورځ د پی ډی ایم یو پلاوی بیا تر انتخابي کمیشن تر دغه وختونو سره او بیا میډیا سره خبرې اړي کړې دي. شاید کاکا نباسي په مشرۍ کې د پلاوی تر پخوانی وزیر اعظم او دغه وختونو یې تکرار کړې دي چې ګني د عمران خان او دغه پارټي په ضد د فارن فنډینګ کیس د دې الیکشن کمیشن زړه تر زړه فیصله کړې ده. سوچي دغه څو د فیصلې نه او ورو تعلق دی انتخابي کمیشن د مشر دایو ډیسکریشن یا اختیار دی چې هغه کله د فیصله اوري کیدی شي هغه ډیر موده ونوري دا هغه اختیار دی او کیدی شي هغه څو وختوم ووري. خو مخالفه ګوندونه ډیر په شدت سره تر دې چې وزیر اعظم شهباز شریف هم دا وخته نکړه دا د انتخابي کمیشن نه چې دا فیصله د زړه تر زړه ووري. جی
پیر صاحب تاسو د مخالفو سیاسي ګوندونو یادونه وکولای یا د پی ډی ایم تر سیر لاندې چرټول شپې دي دوی اوس ولې دغه غوښتنه په جدي توګه کوي؟
مختلف خو دوی د ډیر وخت نه کوي اوس په دې کې شدت د ډیر په ډیر راغلي دي چې د سپریم کورټ د طرف نه چې کوم فیصله مخې تراغله نو پاره کې خو د پی ډی ایم تر دې سیاسي زیان ورسېدو چې په پنجاب صوبه کې د عمران خان حکومت بیا راغی او وختونه کې شدت زکم ډیر زیات راغلی دي چې داسې اطلاعات مخې راغلي دي لکه نن د فاینانشل ټایمز دا رپورت چې کوم مخې راغلی دي برتانوي ډیر معتبر نړیوال ورځپاڼه ده او هغه کې په رپورت مخې راغلی دي چې لکه هغه کې یو پاکستانی نژاد عارف نقوی دیږي چې هغه عمران خان پارټي سره مرسته کړې وي. دغه شانتي د ابو ظبي د وزیر ذکر کیږي چې اغشل لکه ډالر عمران خان پارٹی ته ورکړل او مهمه خبره دا ده چې د پاکستان د قانون لاندې کوم یو سیاسي ګوند چې کوم دی هغه د بهر ملکی تننه او د بهر ملکی حکومتي وګړي نه هغه سفر نشي اخیستی او وایي غوښته داغه په سر سخت سزاګان دي. نو دا غوښتنه کې شدت د دې وجه راغلي دي چې دا سي اطلاعات دي چې انتخابي کمیشن تم دا انتخابي کمیشن تم سٹیټ بینک یا مرکزی بینک چې کوم رپورت ورکړل دي دا غي نم پخلی کیږي چې ډیر اکاونټونه داسې دي چې هغه ته پی ټی آی ته فنډونه راغلي دي خداغه فندونو کره کتنونه ده شوی داغه کې مالی درغلې شوی دي او دا ثابت ده انتخابي کمیشن ترا ثابت ده دا سه اطلاعات مخې تراغلې دي ځکه د پی ټی آی چې کوم مخالفه ګوندونه دي یعنی حکومتي جماعتونه هغه دا غواړي دا فیصله دا سره ده او د دې د وجه انتخابي کمیشن د عمران خان او هغه پارټي په ضد فیصله ورکړه د دې سیاسي ګټې کیدی شي ځکه هغه دا په ابروزه بنیادونه غوښتنې کوي
حالاتو کې د پی ټی آی سیاسي دریز او زائد څومره ضرر ورسي څومره زیان ورته ورسي
ترسو چې د پی ټی آی د دغه فیصلې په هر د تعلق ته نیو خو پی ټی آی د ډېر وخت نه او عمران خان د ډېر وخت نه خپل پلویانو ته په ملک کې داسې تاثر خور کړل چې د انتخابي کمیشن د دې خلاف دی او دا د دوی سره توپیری چلند کوي. بل دا چې کم قانون پوهان دي کم وکیلان دي په دې معاملې باندې پوهیږي هغه دا خبره کوي چې کو دا ثابته شو چې ممنوع فنډینګ شوی دی یعنی فنډینګ شوی دی خو ممنوع شوی دی نو زیات نه زیات بیا دا کیدی شي چې حکومت به دغه فنډونه یا دغه پیسې ضبط کړي کوم چې ممنوع شوی. خو خطرناک الزام دا کیدی شي د پی ټی آی لپاره کو دا ثابتېږي چې د ابوظبي دغه وزیر یا بل کوم حکومتي شخصیت پی ټی آی بهر ملکی حکومتي شخصیت د پی ټی آی سره مالی مرسته کړې دي نو بیا خو قانون پوهان دا وایي چې په دې اساس باندې په پی ټی آی باندې بندیز هم لګی دي شي په پاټه او د دې قیادت هم دا اله کېدلی شي. نو چې کوم غبرګون د پی ټی آی مخې ته راځي بیا هغه انتخابي کمیشن باندې تور لګی چې ګنې دا جانبدار دی او ورسره پی ټی آی بیا دا غوښتنه هم کوي چې څنګه انتخابي کمیشن د دې د فنډونو او د مالی برستو ارسو کړل پلټنه وکړي دا سید د پی ډی ایم کې شامل دولوی جماعتونو پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګون هم وکړي. جی
ډیر زیاته مننه پیر ولا شاه صاحب کور موده. درنو قدر من اردوونکو د وایس اف امریکا دی ودا د پاکستان په اړه په یو بل راپور کې راغلی دی چې د پاکستان حکومت وایي سکهال د جنوري او جون میاشتو ترمنز په پاکستان کې د ترهګری تر ټولو زیات پیښې په خبر پښتونخوا کې شوې دي. څېړونکي وایي دغه زیاته ترهګری دی پورې تړاو لري چې د پاکستان حکومت لخوا له ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې پیل شوې دي او له هغوی سره هغوی حوصلې پورته شوې دي. بل پلو پیښور های کورټ د ټي ټي پی او پاکستان ترمنځ روانو مذاکراتو پر ضد عدالت ته شوې خواست لري کړی دی. په دې اړه نور حال د اورنګزیب په راپور کې اوري.
د پاکستان حکومت وینا د سکل د جنوري نه جون میاشت پورې ګرد هیواد کې تر ټولو زیات د ترهګری په خیبر پښتونخوا صوبه کې شوې دي. څېړونکو وایي زیاتېدونکې ترهګری لویه وجه د پاکستان ریاست لخوا له قانونه ګرځول شوې طریقې طالبان سره مذاکرات دي ځکه د مذاکراتو له وجې د کلدم تنظیم ته ډاډ میلاو شوی دی. د کورینو چارو وزارت لخوا د پاکستان قومي اسمبلی ته یو تحریری جواب کې ویلي شوی دی د جنوري نه جون میاشت پورې ګرد هیواد کې د ترهګرۍ 343 پیښې رپورټ شوې دي او په دې کې مجموعي توګه 323 خلکو ژوند بیللې دي چې پکې 138 د سکیورټي فورسز او 153 عام وګړي وو. د تحریری جواب وایي ټولنه زیات 228 د ترخګری پیښې خیبر پښتونخوا صوبې نه رپورټ شوې دي چې پکې د سکیورټي فورسز او عام ولس 223 تنه وژل شوې دي. په دویم نمبر د ترخګری زیات پیښې بلوچستان صوبه کې شوې دي. لیفټیننټ جنرال ریټایرډ طلعت مسعود پاکستان کې زیاتې دونکې ترخګری یو وجه افغانستان کې د طالبانو حکومت خي خو دا هم وي د پاکستان موجوده کمزور حکومت او ریاست لخوا تیری کې طالبان سره مذاکراتو له وجه هم دی لا قانون ګرځول شوی تنظیم ته ډاډ میلاو شوی دی او د تنظیم خپل کاروای په دې سوا کړی دی چې ریاست مجبور کړی د دوی شرطونو تر مخه مذاکرات وکړي.
هم کوم اعتراض نه لیدل کې خلاف اور فوجی کاروائی کریں تاکہ ان کا خلاف نما ہو.
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود وہی طالبان و سر مذاکرات بالکل نہ تھی پکار زکر چی طریقے طالبان بے گناہ خلق وجری دی او ددوی تکلار دا سے نہ دی چی ور سر مذاکرات وشی او مذاکرات پر زے ددوی پر زد عملیات پکار دی. سڑنکار منصور محسود چی فاٹا ریسرچ سینٹر مشر ہم دے وی افغانستان کے طالبان حکومت پس وزیرستان دا ترخہ گرے نیٹرول نزاد متاثر شوی دے حلتا دا طالبان حکومت پس پاکستانی طالبان حوصلہ ہم اچھتا شوی دا
بل چی دا اوس کم غاو چی دا پیس ٹاک تا بار بار جرگے ور لازا او دے دا غی سارا ایدائی مورال لیا ہاں اچھت شو او دای تا پاکستانی حکومت تو فاوج کمزوری وخکارے دل و طالبان ہوتا او پدا وجہ دئی نہ پخپل شرائط کی ایسا نرمی کوی او پو پاکستان تا دا وئی چې استا خو یوان منو خو زمون بټول مانی نو پدا وجہ دا افاټا پا ایریا کې او پکې پکې کې دا حمله دوم راضیاتې شوې دوم را ډېرې شوې نور خو پرېګ دای تاسو به رپورٹ قتل پرون دے کا دیا بلا ورز دے چے شاہ فرمان دے او دے اے پی ٹی آئی منسٹران غا ورکاوی بتے نفو دغنا اندازہ لگی چے دے سمر زڑا ورشوی دی او دے حکومت ہم پتا لگی چے اغی سا ایفرٹ راوان دی سا کوششون راوان دی چے یو رے دے پی ٹی آئی سابق گورنر او دے دے وزارا بتے ورکاوی
دا پاکستان حکومت منی لا قانون ګرځول شوی طریقې طالبان سره تیر کال اکتوبر د میاشتنا د امن مذاکرات پیل شوی دی. تیر ورځ قومي اسمبلی غونډه کې د وزیرستان نه قومي اسمبلی غړي محسن داوړ یو ځل بیا په دې مذاکراتو سخت تنقید کړی دی او ویلي دی د دې مطلب پخوانی قبایلي سیمو ته یو ځل بیا طالبان راوستل دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درنو قدرمنو اردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا د پر راپور کې مو اوریدل چې د روان کال د جون او د جنوري ترمنځ د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې په پاکستان کې شوې دي. هغه په خبر پښتونخوا کې شوې دي. دا په داسې حال کې چې د افغان طالبانو په مرسته د پاکستاني طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې روانې دي، خو څېړونکي وایي داسې نه بریښي چې هغه جنګیالي چې په ټي ټي پي کې په افغانستان او پاکستان کې جنګېدلي دي او اوس په افغانستان کې د طالبانو واک ویني، مخکې لدې نه چې خپلو اهدافو او موخو ته ورسیږي خپل ذهن بدل کی او د روغې جوړې خبره ومني. په دې اړه له پیښور نه د دوی خبريالې صادق قاسم شاه یو راپور استولې.
د پاکستان فوج او د بندیز لګول شوی ترهګر تنظیم تحریک طالبان پاکستان یا د ٹی ٹی پی ترمنځ د روغې جوړې او د امن مذاکرات د پارلیمان قومی سلامتیا کمیټه منظوري ورکړه ده، او د پاکستان فوج هم دغه کمیټه ته یقین ورکړي چې دغه عمل د پاکستان عین د لاندې کیږي. په دغه مذاکرات کې مهم شرط دا دی چې دغه طالبان وسله غورځوي او تشدد پرېږدي. بل طرف ته طالبانو وقتی دزبندی هم کړې ده، خو دا یقیني کول اوس هم ګران دي که دغه امن مذاکرات کامیاب هم شو دغه طالبان به د همیش لپاره وسله غورځوي. په امنیتي امور نظر ساتونکي څېړونکي او خبریال حق نواز وایي کامل مذاکرات کامیاب شو د دغه نه پس په هم دغه غټ چیلنج وي چې دغه ځوان جنګیالي عام ژوند ته څنګه راوستلی شي او د دوی څنګه ذهن سازی وشي چې دوی د جنگ خیال د ذهن نه وباسي. هغه وایي د تیرو معاهدو نه پس هم کتلې شوي چې طالبان اکثر د داسې قسمه معاهدو نه پس نور زړور شوي او نور تشدد سیوا شوي.
دا خلک چې تر اولی نو بیره پر پس د تګلارې سکار به وي هغه تر اوسه پورې ټیک ته جره حکومت ستا باندې څنګه ښکاریږي او لکه په غټه پیمانه باندې چې بعضي خلک کوچ دا تعداد ډېر زیات دی هغه خلک واپس راځي او دا غیده پر خامخه ځکه چې دلته به تنظیم شو چې ستا په پاکستان کې دننه دلته چې کوم حالات دي کوم نظام دي چې په هغه کې واپس هغه ایرچس شي.
سیرون کې اندازه لګوي د 500 نواخلا تر زر پورې د جنگیالو کورنۍ او د 15000 نواخلا تر زیات نه زیات 10000 پورې د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي دا وخت په افغانستان کې دي، او که امن مذاکرات کامیاب شو نو دغه جنگیالي چې د قبایلي زلو او د خیبر پختونخوا بیلابیلو علاقو سره تعلق لري پاکستان ته واپس راتلی شي. د پیښور پوهنتون د امن او د شخړې مطالعې او تحقیقي ادارې یو استاد پروفیسر ډاکټر جمیل احمد وای ریاستی ادارو د وړاندې نه د بنیاد پرستی خاتمه یا د ډی ریډیکلایزیشن او د داسې جنگیالو بحالی لپاره بحالی مرکزونه روان کړی دي. او ډاکټر جمیل احمد وای د تحریک طالبان پاکستان په دومره غټه کچا جنگیالو د بحالی لپاره به حکومت تر وسیلو هم ضرورت وي او دې کې سم مشکلات هم دي.
مسله دا ده چې یوازې دغه خلکو سره مذاکرات نه دي، دا خلک چې واپس خپل کلو ته خپل محلو ته راځي نو هلته بلاشې دشمنی طرف ګنې د دې په تمه دي. نو اوس ریاست به دا سوچوم کوي چې آیا واپس خپل کلي ته دا راوستل به مناسبي او کنه دا ری لوکیټ کو. اوس دغه مسله چې دا به چرته راځي او دا که یو ځای ته کلسټر کو ساتي بیا دې په ګوته کړ دا به پاپولیشن کې څنګه مرچ کې اسیمیلیشن به څنګه کې، دغه هغه سوالونه دي چې په هغې باندې ریاست کار کوي.
د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان فوج ترمنځ که امن مذاکرات او روغه جوړه هم وشوه، خو د دغه تحریک ځوان جنګیالو عام ژوند ته واپسي به یو مشکل عمل وي. یو ځوان جنګیالي چې د پاکستان فوج او د امریکي او بهرني ځواکونو پر ضد جنګ کړی وي او اوس افغانستان کې واک اختیار هم لیدلی وي، څنګه په پاکستان کې د یو عام کس په شانتي ژوند وکړی شي؟ څېړونکي وایي په دې هکله ریاستي ادارو ته یو واضح تګلاره پکار ده. کیمرامین هاشم علي سره سعدیه قاسم شاه، وی او ای ډیوا، پېښور.
درنو قدرمنو اردوونکو، د ترهګرۍ ځپلې شمالي سیمې شمالي وزیرستان ګڼ شمېر کسان د تیرو 15 ورځو راهیسې د پېښور پرېس کلب مخې ته په احتجاجي پرلط باندې ناست دي. دوی نن خپل احتجاج تر صوبې اسمبلی غځولی دی، خو د صوبې اسمبلی غونډې پر مهال حکومتي وزیرانو په دې اړه د څه ویلو څخه ډډه کړې ده. دوی غوښتنې لري چې هغه مرستې، مالي مرستې چې له دوی سره کېدلو د تیرو دوو میاشتو راهیسې درېدلې دي، هغه د بیرته پیل شي او په ورته وخت کې د افغانستان څخه د شمالي وزیرستان کډوال شوي خلک او کورنۍ بیرته خپل کورونو ته راستانه شي او په دې برخه کې د جدي ګامونه واخیستل سي. په دې اړه نور حال له پیښور نه د عثمان خان په ریپورت کې.
د شمالي وزیرستان په احتجاجي پرلتناس کډوال د سحر راهیسې د خیبر پښتونخوا اسمبلی سره په سوګامه مزل ناستي د حکومت پر ضد شعارونه ورکوي او د ډول په ډب خپل احتجاج ریکارډ کوي. دا احتجاج ګډونوال وایي 15 ورځې مو وشوي، خو تر دې دمه یو حکومتي چارواکي زموږ پښتنه قدرونه کړه.
دا دومره به حصہ دومره د قبایلو احساس د سره نشته چې دا 15 ورځې کې زموږ ته څوک د خبرو کړلو لپاره هم تیار نه دي. څه کسان راولې دوی دا صوبایي ګورنمنت ته سیټه، خو هغه چې کوم وي دا کوشش کوي چې موږ د احتجاج ختم کو دوی له دوکا ورکو. خو ان شاء الله اوس زموږ ځوانان مشران په دې پویدلې دي، د دوی په دروغجنو پروپاګاندا او پس په دې باندې پویدلې.
په احتجاجي پرلت ناز د شمالي وزیرستان دغه کډوال وړاندې په بنو کې خپل احتجاج ریکارډ کړی او اوس پیښور ته راغلي. دوی وایي حکومت د شمالي وزیرستان د 2000 کډوالو مرستې د 13 میاشتو راسي تړلې دي او حال دا دی چې دغه کډوال اوس هم د کډوالۍ ژوند کوي او خپل سیمو ته بیرته نه دستانه شوي. احتجاج کوونکي وایي د شمالي وزیرستان په زرګونو کسان افغانستان ته کډوال شوي او اوس پورې هلته ډېر په ستونزو کې ژوند کوي، باید د هغوی بیرته راوستو لپاره دي ګامونه پورته کړی شي.
افغانستان کې کاډی دی دا ډېر ضروری دی، ویلې چې په افغانستان کې در دای پانیشتي کا کړی دی، تاسو څه وته وایي چې ډېر په مشکلات کې دی، څه نوته ته ملاویږي چې دا غر نه زر وخت پر ملک تاروسی مخه دا په غر سره کړای ولا حکومت خو غاور عمل یې نه پوهه.
وایس اف امریکا ډیوا په پرلتناز د شمالي وزیرستان کډوال غوښتنې د اسمبلی غونډې په وخت سو صوبایي وزیرانو ته وړاندې کړې، خو د ډیوا سوالونو ته جوابونه اونه وایل. البته دوه ورځې وړاندې د آفتونو په وخت د انتظام برابرولو ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ ویلیو چې دغه کډوال بیرته خپل سیمو ته ستانه شوي ځکه حکومت مالی مرستې بندې کړې، خو احتجاج کوونکي د حکومت دغه داوا ردوي. د صوبایي اسمبلی په وړاندې احتجاج کوونکو وویل د شمالي وزیرستان کډوال اوس هم په کیمپونو کې ډېر په بد حال کې ژوند کوي.
موږ چې کوم آی ډی پیز خلک دي هغه د اوبو درکې نشته په نوې کیمپ کې، اوس هم چې بارانونه وشي د دې کیمپونه د اوبو نه ډک وي، د دې دغه نه اوځي بهر اوځي په غرو کې هغه کیمپونه دغه خالی پرېږدي. دا ستونزه دغه چې کوم د خلک دلته راغلي دي دا ستونزه یو ځل نه دي، بلکې دا د 2014 نه مسلسل په موږ باندې لاګو کیږي.
د پی ډی ایم ای چارواکي وایي په وروستي پړاو کې د افغانستان نه 2000 کورنۍ بیرته راغلي چې پکې شپږ زره 200 پورې خاندانونو ته مرستې ورکړل شوي او د پاتو د کره کتنې عمل دوام لري. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
حکومت
درنو قدرمن اردوونکو د پاکستان د بهراني او چارو وزیر بلاول بوټو زرداری او د چین د بهراني او چارو وزیر وانګ یی سره په تاشکند کې د شانګهای په غونډه کې د ملاقات پر مهال د افغانستان پر استحکام ټینګار کړی او ویلي چې یو مستحکم افغانستان د سیمې د پرمختګ لپاره اړین دی. سیډونکو وای دا سه حال کې چې دغه دوړو هیوادونو افغانستان پر رسمیت نه دی پیژندلې د دې هیواد د استحکام خبري یوازې د خپل معاشي او اقتصادي ګټو لپاره کوي. دوی وای د جمهوریت نظام په نشټون کې افغانستان نشي ځواکمن کېدلای. باید ګوندی هیوادونو په طالبانو د ټول شموله حکومت جوړیدو او د هیوادوالو د بشري حقوقو د خوندي کولو پر مسلو باندې فشار واچوي چې یو هیواد د ځواکمنتیا او د امنیت لپاره اړین ګامونه دي. نور سیل په خبر نه د دوی خبريال عبدالرزاق راکوي.
د پاکستان د بهرنو چارو دفتر له خوا جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د پاکستان او چین د بهرنو چارو وزیرانو په تاشقند کې د شنګای تاون تنظیم غونډې په محل ملاقات کړي او د افغانستان په حالاتو یې خبري کړي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې دواړو هیوادونو په دې خبره اتفاق کړي چې د منطقې د ترقی او خوشحالي لپاره په افغانستان کې امن او استحکام مهم دي. په دې حق لا په افغانستان کې مېش د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه عبدالناصر شفیق وایس اپ امریکا دی ونی استوای پاکستان او چین یوازې د خپلو اقتصادي ګټو تر لاسه کولو لپاره د افغانستان استحکام غواړي.
په افغانستان کې په د خواله رسنیو کې د واخان د خبرې ډېر پوسټونه او چتیږي چې داسي انګلیکي چې پاکستان کوخخ کوي چې د 10 کیلومتره فاصله مستقیما او چته شي او دوی تاجکستان سره وصل شي. دغه په پاکستان کټه دای چې مرکزی آسیا هی ودون ته په افغانستان بالای پاس دی لار پیدا کی او شاید دی کې د چینم ګټه د تاجکستان هم یو ساحه پر ګټه
نو مولي زیاته کړه. افغانستان کې د یو جمهوریت نظام پرته امن او استحکام نشیراتلې. هغه وايي باید د پاکستان او چین ترڅنګ ټول علاقای ملکونه اول په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړولو لپاره کوټلی ګامونه واخلي.
کچته دا هیوادونه رښتیم په افغانستان کې امنیت غواړي نو د افغانستان د امنیت د ټول نه بنیادی اړتیا ده چې د افغانستان د خلکو ټول سیاسي قشرونه باورمن شي او د باورمندۍ په نتیجه کې به امنیت راځي. زه فکر کوم چې اوس په لن په دغه فضا کې یوازې د افغانستان موضوع مطرح کول او چې په خپل پر رسمیت نه بيجني دا د سې مثال لري چې د دې هم د ضعیف یو موږ به د خپل ګټو لپاره یعنی د دې خوګي ګوتن افغانستان نیسو او خپل ګټو د به د دوی په غیاب کې ځان رسو.
سیړونکو وايي په افغانستان کې د پاکستان او چین مفادات مشترک دي او دواړه هیوادونه د پاکستان او چین اقتصادي راهداري منصوبه یا سی پیک افغانستان ته غزول غواړي. د پیښور پوهنتون د صحافت څنګ استاد او لیکوال ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا دی ونی واستوي په افغانستان کې امن او استحکام یوازې د اقتصادي پروژو سره نشیراتلې بلکې طالبانو تبا هغه کارونه پرې خودل وی د کومله عمل چې غربي نړۍ دوی په رسمیت پیژندل نه غواړي.
چین او پاکستان ته دا هم پکار دي چې طالبانو باندې دا هم فشار راولي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو خیال وساتي. دیس از نه بغیر اکونومیک پایداری ته کوم چین او پاکستان غواړي په افغانستان کې نشي راتلای.
د شنګای تاون تنظیم د غونډې په محل د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د افغانستان د بهرنو چارو وزیر امیر خان متقی سره هم په لومیزل ملاقات کړي. افغان طالبانو د 13 اگست په 15 د کابل واک تر لاسه کول وروسته خپل حکومت جوړ کړي. خود نړۍ کم یو هیواد د دوی حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډیو نیوز په خبر.
د نور اردن کو په داسې حال کې چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ د افغانستان بانک د کنګل شویو پیسو د رخصتولو پر سر خبري روانې دي. رپورټونه وايي په افغانستان کې یو ځل بیا پراتونکو میاشتو کې د زیاتې لوګي خطرونه او ګواښونه زیات شوي دي ځکه چې وايي په دې هیواد کې د مرستو د کارونو لپاره کافي پیسې او فندونه نشته. په دې اړه نور حال زموږ د همکار پارکوال میاخیل پر ریپورت کې.
د خړو نړیوال پروګرام WFP وای په راتلونکو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د بشری مرستو د دوام لپاره د 960 میلیون ډالرو خالص فند له کمر سره مخ دی. په افغانستان کې د خړو د نړیوال ادارې د اطلاعاتو مشر فیلیپ کروپ ویل د فند کمی او گرانی WFP دیته مجبور کړي چې د دې کال په پایل کې سختې پریکړې وکړي. او له جون تر اگست میاشتو پورې خپل چاره لښتر لږه کم کړی. شاغله فیلیپ کروپ وای موږ د لاندې مودې لپاره له 10 میلیونه خلکو سره مرستې ته پاملرنه کوو چې له ډیرو بیړنیو او ژوند ته له خطر پیښونکو اړتیاو سره مخ دي. مرسته کوونکې ادارې وایي نږدې 19 میلیونه افغانان چې د افغانستان د آبادۍ تر نیمایي زیاته برخه جوړیږي له زیاتې لوږې سره مخ دي. ډبلیو ایف پی وایي په وچه کې د دې راګیر هیواد په هغو سیمو کې د مرستې د سامانونو اخیستلو او ذخیره کولو ته بیړنۍ اړتیا ده چې په ژمي کې ورته رسایي نه کیږي. د دې ادارې د اطلاعاتو مشر فیلیپ کروپ وایي که موږ د اکتوبر په میاشت کې د ژمي تر پیل کېدو مخکې د فنډ او خوړو په خوندي کولو کې پاتې راغلو نو خلک به له لوږې مړه سي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې او د خلکو د مړینې د مخنیوي لپاره د دې کال په پیل کې له مرسته کوونکو نړیوالو ادارو څخه د 4.4 ارب ډالرو غوښتنه کړې وه چې د جولای تر 28 پورې یوازې 45% فنډ ترلاسه کړی دی. امریکا چې له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی د ملګرو ملتونو د دې غوښتنې لپاره د شاوخوا 4.6 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. ورپسې برتانیې د 4.8 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده او د ایشیا پرمختیایي بینک وایي 380 میلیون ډالر مرسته به وکړي. د افغانستان لپاره د امریکې ځانګړي استازي ټامس ویسټ په دې اونۍ کې د ازبکستان یو شخصي ټلویزیون اوس رپورټ ته په ځانګړي مرکه کې وویل زه فکر کوم د امریکې لپاره په افغانستان کې روان بشري ناورین له لوړو لومړیتوبونو څخه دی چې امریکا یې په اړه پریکړې کوي. مرسته کوونکې ادارې وایي سږ کال په افغانستان کې نږدې 50,000 ماشومان میندواره او ماشومانو ته شیدې ورکوونکې ښځې د خوړو له کمښت سره مخ دي. وایي 3.9 میلیون ماشومان لا لوړاندې له خوارځواکۍ سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیو دی چلډرن ویاندې ساشا مایرز ویته ویل خوارځواکي یا کم خوراکي ژوند اخیستونکو ناروغي ده که پر وخت علاج ونه سي په سخت خوارځواکي اخته ماشومان د مرګ له ډیر خطر سره مخ دي. مرسته کوونکې ادارې وایي که څه هم سږ کال افغانستان ته د شاوخوا 2 ارب ډالرو بشري مرستې لیږل سوي دي خو وایي د دې هیواد د ځپل سوي اقتصاد بیا رغونه او پرمختیایي چارو ته لا ډېره اړتیا ده چې خلک یې بیا بیا له بشري ناورین سره مخ نه سي. د تیر کال په اګست کې د طالبانو له واکمنېدو سره نړیوالو مرسته کوونکو ادارو له افغانستان سره پرمختیایي مرستې بندې کړې چې له کبله یې د طالبانو مشران له سختو مالي بندیزونو سره مخ شول او دغو بندیزونو د افغانستان بانکي نظام هم له سختو ستونزو سره مخ کړی دی. نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په وار وار له طالبانو غوښتي چې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو سکولونه پرانیزي، ښځو ته د کار کولو اجازه ورکړي او یو ټول شموله حکومت جوړ کړي. خو د طالبانو مشران په دې ټینګار کوي چې دوی یو خالص اسلامي نظام جوړ کړی دی. بارکوال میخیل، وی او ای ډیوا، واشنگتن.
ترنو قدر من اردوونکو د وایس اف امریکا دی وره د امریکا ولسمشر جو بایدن په داسې حال کې د چین د ولسمشر شی جنګ پنګ سره په ټلیفون باندې اوګدي خبرې کړې دي چې امکان دی د امریکا د کانګرس د هاوس سپیکر نانسی پلوسی به په نږدې راتلونکي کې د تایوان سفر وکړي او چین ویلي دي چې پر ضد به یې سخت غبرګون څرګند کړي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار بختور شاه په یو ویډیو رپورت کې.
تایوان خپل کلیس پوځي مشقونه پیل کړي چې مقصد دی د چین د پوځي ارغل تیاری ده. په عین حال کې د امریکای صدر جو بایدن د چین د صدر شی جن پینګ سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د واک د اخیستو وروسته دا د صدر بایدن د چین د صدر سره د خبرو اترو 5م ځل دی. کارین جن پیری د وایټ هاوس پریس سیکرټری ده.
هغوی په یوکرین کې د روس په جنگ خبري وکړي او د دې په نړیوالو اثراتو هم وژغیدل او بیا په تایوان خبري وسوي. صدر بایدن په ډاګه کړ چې د تایوان په اړه د امریکا پالیسی کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او دا چې امریکا په سختۍ سره د تایوان په اړه د یو اړخیزه فیصلې مخالفت کوي او په تایوان کې د امن او ثبات پلوي دی.
چارواکي دا نه وایي چې دواړو مشرانو دا خبرو سره دوه اړخیزه تاوتریخوالي کې کامیاب راغلي کنه او د داو خبرو پورا تفصیل هم نه دی ورکړی. رابرټ ډیلی د ویلسن سنټر چیرون کې دی.
واشنگتن او بیجنګ تر داسې غونډو وروسته ولست هغه څه واضح کوي چې دلته اوریدلی وي، هغه څه نه وایي چې څه له نورو خلکو اوریدلی وي، کومې چې ډېرې مهمې خبرې وي. داسې ښکاري چې دوی د نورو خلکو خبرو ته غوږ نه نیسي.
خو په دې خبرو کې زیاته توجه په تایوان وه. تایوان د جنگي جازونو مشکونه هم پیل کړي دي. دا په داسې حال چې د کانګرس د سپیکر نانسي پلوسی تایوان ته د ناتایدا پلان په سر هم چین بلوشوي، ځکه چې چین تایوان خپل جدا شوی صوبه ګڼي. نانسي پلوسی د امریکې د ایوان نمائندگان سپیکر ده.
زما په خیال موږ له پکار ده چې د تایوان سره خپل ملاتړ وشایو. زما په خیال موږ چې کله هم د تایوان خبره کوو نو څوک هم داوی د خپلواکۍ خبره نه کوي. دغه فیصله د تایوان خپل فیصله ده.
چین وخت په وخت خبرداري ورکړي که داسې څه وشو نو تایوان لبه زورور ځواب ورکوي. ژاو لی جیان د چین د خارجه وزارت ترجمان دی.
که امریکا چین له دې چیلنج سره مخ کوي نو له چین سره به د خپل زور له کارولو پرته بل لار نه وي، او دا چې څه کیږي د نتیجو ذمہوار به امریکا وي.
چین د چپس قانون باندې هم نیوکه کړې دي چې تیر د زیارت په ورځ د کانګرس په ایوان نمائندگان کې منظور کړل شوی. د دې قانون لاندې به په امریکا کې د سیمی کنډکټر جوړولو ته وده ورکول کیږي، او د دې د جوړولو او تحقیق د پاره به ورته نورې مالی مرستې ورکړل کیږي چې د چین په مقابله کې امریکا په دې مت کې مخکې لاړه شي. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
درنو قدرمن اردوونکو، د وایس آف امریکا ډیوا دا اوس هم راځو یو بل مهم نړیوال رپورټ ته چې د ترکی پاوز لخوا د سوریې په شمال ختیځ تلتمر ښار سره نږدې په کوردی ځواکونو باندې ترکانو سخته بمباری کړې ده. د دغو بمباریو له امله په سلګونو کلیوال خلک د خپلو کورونو پرېښودلو ته اړستل شوي دي. ترکی د تیرو څو ورځو راهیسې د سوریې او ترکی پولې ته څیرمه دغه بمباري په یو شمېر کلیو باندې زیاته کړې ده. انقره د کوردستان ځواکونه ترهګر بولي، خو امریکا یې ملاتړ کوي ځکه په سوریه کې د داعش په وړاندې جګړه کې د امریکا ملګری وه. په سلګونو خلک کډوال شوي او دې ته مجبوره شوي چې د کور ټول سامانونه پر خپل ځای پرېږدي. د سوریې جګړه تر یوې لسیزې اوږده ده، او په جګړه کې بند پاتې خلک وایي چې دوی غواړي بلاخره دغه جګړه پای ته ورسیږي. سیمه ییز چارواکي وایي د سوریې په شمال ختیځ کې د بې ځایه شویو خلکو لپاره دا مهال شپاړس غیر رسمي کمپونه یا پنډغالې دي. دوی وایي د ترکیې له دغو نویو عملیاتو سره به لا نور خلک هم له خپلو کورونو څخه بزایا شي.
د ډیو سره اوسئ.
درنو قدرمنو اردوونکو، پاکستان د نړۍ د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د ګندا یا ناپاکو اوبو له امله یې زیات خلک له ډول ډول ناروغیو څخه سره مخ کیږي او کړیږي. دلته ډیری داسې کارخانې دي چې د اوبو د ګندوالي یا ناپاکي سبب ګرځي، چې زیاتره پکې د ماربلو یا سنگ مرمر کارخانې دي. د ډیوی خبریال ارشد مومن د شبقدر د ماربلو کارخانو ته ورغلی او دغلته د اوبو په ګندکېدو او ناپاکۍ دا رپورټ تیار کړی.
د شبقدر سوبانخول کې نږدې 200 د سنگ مرمرو کارخانې دي. د سنگ مرمرو د کان پرې کولو په وخت د روزانه په حساب په یو کارخانه کې په سلګونو ګیلنه اوبه کارول کیږي. د دې اوبو د بیا صفای کوم انتظام نشته او نږدې خولته پریوزي.
یاره اوبو زمونږ تقریبا ماربل کار چې کنه ټول د اوبو سره دی. چې څه ټایم مشین شروع کوو اوبو سره سمې شروع وي، مشین د بندېدو پورې اوبه مسلسل شروع وي. دا تقریبا موږ سره انچا بور کړی دی، نو چې څه ټایم مشین شروع کوو اوبو سره سمې شروع وي.
صحیح خلک وایي د صوبن خوړو به وړاندې رڼې وي، دوی به د سرو به کولو او د کور نور استعمال لپاره کارولې، خو اوس د کارخانو د خراب اوبو له امله د استعمال جوګه نه دی پاتې.
دا خلک بلمبالم تلل عادي اسکلی ما نن هغه چینی ختم شوی دی. نن هغه کبانو چې کوم ډب ورته ویلې هغه ډب ختم شوی دی. خارونو چې کم هغه دغه کمر و هغه جالی وي هغه ختم شوی دی نه د دې کارخانو په وجه سبحان خوړ بیخي ورک شوی دی سبحان خوړ نشته
د بیلابیلو څېړنو تر مخه پاکستان کې نږدې 50% خلکو بیماری یو یا د یو نه زیاته وجه د الوده اوبو استعمال دی د کې د 30% خلکو د الوده اوبو استعمال د زر مرګ سبب ګرځي ډاکټران وایي د کارخانو نه الوده اوبو خوړونو ته ځي دغه بیا سیندونو ته غورځيږي او د الوده اوبو په ځمکه کې د جذب کېدو او پسلونو ته ورکړل کېدو لامل انساني بدن ته داخليږي او د معدې سرمنې او ګردو ترڅنګ یو شمېر ناروغۍ ته جوړيږي
ابي حيات ته هم ډېر زیات نقصان ده او بعضي سپیشیز د سدي چاغه زمونږ د وبونه هغه مکمل تور باندې غیب شو او پرسکا انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسیز او د غشان کو په دې اړه باندې صوبای سطح باندې او مرکزی سطح باندې د حواله سره پالیسی جوړ نه کړی شوی نو راتلونکو وخت کې به بیا مونږ ته ډېر زیات چیلنجز وي مونږ به انسانان به د ډېر مشکلاتو سره مخ وي مونږ به د مختلفو بيماريانو سره مخ شو
حکومتي چارواکي وای دوی ټول د ماربلو او نورو کارخانو مالکانو ته د الودو وبو په پاکو وو کې د غړې دونه منی کولو د پاره قانون سازي کړی دی هر کارخانه به د الودګي مخنیولو د پاره جوړ پلانټونه لګي دوی په وینا چې څوک هم دغه خلاف ورزي کوي هغه باندې د ماحولیاتو محکمې لخوا جرمانی لګول کیږي خو بیا هم اکثر له کارخانه دار په دغه حکومتي سپارښتنو عمل نه کوي ارشد مومن وایس اف امریکا بیوا پیښور
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم
که بل څوک یې کوي او که نه صحیح کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروري د انسان لاسته حق سره راځي چې څه کړی
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپګنیمونه تر د اترمو بجو پوري کتلې او اوریدلې شي
درنو قدرمن اوردونکو د وایس اف امریکا ډی ودا لملتیا مو یو نړی مننه کچیرته تاسو غواړئ د وایس اف امریکا ډی وی زنګړی ریپورتونه مرکی او ویډیو راپورونه او زنګړی پروګرامونه واوري وبیني تاسو کولای سي د وایس اف امریکا ډي وي وب پاڼه ته سرخ کار کوي د وایس اف امریکا ډي وي د وب پاڼه پته ده voa@dwnews.com دغه ډول تاسو کولای سي د وایس اف امریکا ډي وي د هغو ملیونونو مینوالو سره د وایس اف امریکا ډي وي پر فیسبوک پاڼه هم ملګري شي voa@dw وایس اف امریکا دی وا تل هڅه کوي چې د سیمې افغانستان او پاکستان او د نړۍ ورستي راپورونه او ورستي خبرونه تاسو سره د ټولنیزو رسنیو پر بیلا بیلو پانو له تاسو سره شریک کړي چې تاسو کولای شئ د وایس اف امریکا دی وی ټوئیټر او انستګرام او دغه ډول په یوټیوب باندې هم خپل معلومات شریکوي او تاسو یې ترلاسه کړئ درنو قدرمن اوردونکو یو راپور بل هم لرو د خبرونی د پاتې رسیدو څخه د مخه واغه په 400 کې د خیبر پختونخوا په 400 ځله کې د ځلې انتظامی له خوا کاروانګرو ته په کاروانده کې د ورپی خوستونزو او دغه ډول د هغوی د حل د لارو چارو لپاره یو غونډه جوړه شوې ده دغه غونډه ته د وایس اف امریکا ډی وی خبريال ملک وقاص ورغلی دی او دغه یو ویډیو راپور پرې تیار کړی دی
په 400 ضلع کې ضلع انتظامیه د کلی کچهری په نوم دغه غونډه را بللې ده په کومه کې چې کاروندګرو د سارو د ناروغو او د فصلونو په اړه ستونزې د چارواکو مخې ته کېښودې په دې غونډه کې د سارو پالونکو وویل د دوی یو شمېر ساروي د لمپی سکین یا سرمنې ناروغۍ له امله مړ شو خو سرکاري ویکسین ورته په وخت ونه رسیدل
بلکې په هر یو کونسل کې خپل خپل هسپتال شته دا غین د ډاکټر راغلی دی نه دا غي کس راغلی دی چې رستا سو تاسو مسلې شته یا نشته کدی ولا څه دوايانه ورکړي دی غم خرڅي او موږ له 500 روپے 2500 روپے باندې یو انجکشن کوي. نو موږ دا وایو چې دا ډاکټران چې کوم ځای کې اسپیتالونه دي نو دي دغه تاسو کې چې دغه ډاکټران څه کوي.
کاروندګرو په دغه محل وویل باید حکومت د دوی فصلونو نرخونه دې دړوان دې وټاکي، ولې چې کله دوی په فصل لوی تاوانونه وکړي او هغه بیا په ارزانو نرخونو خرڅیږي نو دوی ته تاوانونه اړوي.
تقریبا 30-35,000 روپۍ جاره راځي چې مزدور ټیکټر واچي 10-12,000 راغی راځي، د غنی تخم چې واچي 7-8,000 روپۍ لګ بګ راغی تخم راځي، دینا علاوه 7-8,000 روپۍ نه زیات په جیرب باندې د کال چې سلوش پکس پرېګانې کې دا راځي، دا ټوټل کې دا ډېر وی خرچه دې دین جوړيږي. بیا چې کوم خوره موږ اچو داغې د پاره موږ نه ګورنمنټ لپاره دي چې موږ لره اول نه د تلو ټایم کې چې څه ټایم خلک تلې اړي غنوتا چې دې وخت کې د پرایز مقرره ای چې د مل دا ریټ دې اغي پسې بیا د ګوډ ریټ دې د مارکیټ
ته تماکو کر وندګرو د خپل بټو سو دې دوستون زرا مخ ته کړي او وی ویل کله چې د دې پټه اوس وزي یاه تماکو د قدرتۍ افات سره مخامخ شي نو اړوند ادارې دې ته په وخت نه را رسي.
پروس کال ما خوره پټه 300 روپے غشتا کلم په 14000 روپے واغشت دا څه خشک پروس کال په 1500 روپے ما غشتې زلم په 1500 روپے من واغ نو دی منګله په نومبر کې ریک تړلې دي خو نومبر کې یو شیز په سرېټ باندې او اوس جولای کې ګورو جولای کې سرېټ دي نو هر یو شی روز پر روزه گرانی کی د تماکو ما غریب دی منګله تړلې دي نو زمونږ پی ټی بی تا کپنو ته درخواست چې کم اس کم د 350 روپو نه دی زمیدارو له پیسې ورکې کني په الله یقین کو چې تماکو بوټې مر نه سوکونه کری.
پدې محل اسسټنٹ کمشنر هم موجوده وا او وی ویل د دوی ستونزې اړوند چارواکو وره دي په دغه با غور کول کیږي او دوی با سارنه کوي چې د کروندګرو ستونزې حل شي. د زراعت او توسیع محکمې چارواکي وای کروندګر د حکومت د کسان کارت په شکل کې هم مالی مرسته تر لاسه کولی شي.
سره چې کم دي د دفتر نه د غیا مسالې زمیدار وړي دي تقریبا 3000 ایکر د پاره د وی وړي د 3000 بوتل پاغیم چې کم دي 900 روپے په ملاوي کې په کسان کارت کې داسې د نور پرسه تخمونه وړي دي د ایکر د پاره چې کم تخمونه باغې 5000 سبسډي ده د کینولا تخم چې چاوړي باغې 5000 سبسډي ده د کونزل چې اوس مونږه کونزلی شروع دي تخم راغلي دي په کار چې زمیدار څنګه سره رابطه وکړي چې کم پټي جوار نه کوي بل په سل کې کونزلی کوي کونزلی چې کم دي په بارانیم کېږي په دې باران کې وبخور نه یم هغه کېږي ان شاء الله چې اوس او کری نو ډیر ښه آمدن کوي.
د سرکاري چارواکو تر مخه په 400 ضلع کې 90,000 هکتار ازمکا د کرکلي جوګه ده په کومه کې چې اوس 3,000 هکتار ازمکا د کاشت لاندې ده. په دغه لوی فصلونو کې غنه غنم او جوار کرل کیږي او کاروندګر وایي که د دوی ستونزې حل نکړې شوي نو دوی به ګرم نوي چې خپل ازمکې د هاوسینګ سوسایټي په نوم خرڅې کړي. ملک وقاص، وایس آف امریکا، دیوانی 400.
درنو قدمونو اوردونکو د وایس اف امریکا دی ودا او غړی ته چګورو روستي سور شی بی پاتې دی تاسو بیا هم کولای سي د وایس اف امریکا دی دغه ټولي خبرونه په وایس اف امریکا ویب پاڼه او دغه ډول فیسبوک پاڼه او دغه ډول ټوئیټر یوټیوب انستګرام او په ډول ډول ټولنیزو رسنیو باندې وبني موږ سره ملګری شي خپل تفسیری وکوي او خپل نظرونه شریکي. درنو قدرمن اوردونکو د دې خبرونه کوربه ز مجاهد جوادوم خو په پروډکشن کې را سره ارشد عبد حسین صاحب ملګری و او دغه ډول په تخنیکی جان موږ سره ملګری و واسکو لټول نه یو نړۍ مننه. تاسو د وایس اف امریکا ډیوی تر بل خبرونه پوری بولو یا لاس پرم تاسو روغ جوړو خوشاله اوسئ.